اوزن کو تمه شاله دیو په روانه خبرونه کې خپل قربای سلام مومن سلامونه منی وخت ورځي یو بجه شوی انند جمعه ورځ د 2013 کال دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې ګړی کې بواری د ملکنډ لادرک کسانو د کیس اوریدنه د ترانسپورټرانو د اتحادیې چارواکي وایي چې د طریق انصاف لخوا د درنې له کبله دوی ته مالي زیان رسېدلی او دغه رنګې په وروستۍ نیمۍ کې اونیزه خپرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی بوروال کاکړ ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمه خبرونو سرټکی د نړۍ سیاسي مشران، مشهور شخصیتونه، عوام خلک د 95 کالو په عمر کې مرسوي نلسن منډیلا ته عقیدت وړاندې کوي. په پاکستان کې د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی او په یمن کې د دفاع پر وزارت د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د نړۍ سیاسي مشران، مشهور شخصیتونه، عوام خلک د 95 کالو په عمر کې مرسوي نلسن منډیلا ته عقیدت وړاندې کوي. نلسن منډیلا د نسلي تعصب پر ضد او د جمهوریت پلوي مبارز و. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلي تعصب پر ضد مبارزه کوونکی نلسن منډیلا د پنجشنبه په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې وخت کې په آرامه سا ورکړه چې د کورنۍ غړي ورباندې راټولو. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د هغه د ستاینې لړۍ روانه ده. نوموړی د دې لپاره متاثره کوونکی مثال ګڼل کېږي چې کڅ ډول د سولهیز جوړجاړي له لارې له نسلونو روانه بی انصافي پای ته رسول کېږي. نوموړي د خپل ژوند 20 کاله بند تیر کړ او بیا په دې کې بریالی شو چې جنوبي افریقا کې پر نسلي تعصب ولاړ د سپین پوستو واک په جمهوریت بدل کړي. د امن نوبل جایزه ګټونکي نلسن منډیلا په 1994 کال کې د لومړي تور پوستي ولسمشر په توګه د ټولو نسلونو لخوا وټاکل شو. نلسن منډیلا ته دا اجازه حاصل دي چې د نسلي رژیم تر پای ته رسیدو وروسته یې هیواد د ولسي جګړې پر لور لتلو راګرځولی. په پاکستان کې د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی. دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حنیف مروت مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل په پېښور کې د تحریک انصاف د روان احتجاج له کبله یې تر 15,000 زیات ټینکري له تیرو شاوخوا 2 اونیو بې مزدورۍ ولاړې دي.
تقریبا 15,000-16,000 مونږ ٹرالرے با چکم افغانستان تا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا اور ٹولے پخپلو زیوبا نے ولاڑے دی کہ ڈیر گاڑی مونگ دو چکم دا نقصان راک شیشے ماتے کرے ڈرورانے نقصان کر کنٹینروں والے سیلانے مات کرل مالے پکے ولوٹ تقریبا ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپے مونگ تا نقصان رسے دلے دا دخت تحریک نا
لا تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې دوی فکر نه کوي چې دومره زیان دی رسېدلی وي. تحریک انصاف او جماعت اسلامي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د نیټو د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو درو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. دا ډاکټران وایي دوی به خپل احتجاج تر هغه وخته جاري ساتي چې د دوی تښتول شوي ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکاخیل نوي راخوسی شوی. په پېښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عالمگیر د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت سره د دوی هیڅ غم نسته او د ده په خبره دوی به خپل احتجاج د پېښور نور هسپتالونو ته هم وغځوي. د افغانستان حکومت پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په خبره سوي هغه خبر پاڼه کې ورکل سوي ده چې د طالبانو د اعلامیې په جواب کې خبره سوي ده. وسلوار طالبانو د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د دریځ زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزي د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د اعلامیه په جواب کې د افغان حکومت دریځ داسې بیان کړ.
اوس د طالبان سره دا غواړو چې که چېرته دوی واقعا صادق دي، که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه ومومي، دوی باید سولې ته لاره هوار کی تر څو سولر امنت سی او دا اخیری شش دی مذاکرات تازه
وسلوال طالبانو په خپل اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی د دریز پاړه لیکلی و چې د دوی په وینا نوموړي حقیقت احساس کړ او دوی هیله لري چې دا مخالفت به د ملت د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډوبین سره لیدنه کاته کړې ده. د پنځشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر په ماڼۍ کې په ترسره شوې د ملاقات کې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وسوې او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون مسله هم یاده سوه. د سولې په اړه جیمز ډوبین څرګنده کړه چې د کابل تر سفر وړاندې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او د اسلام آباد په نظر کې د په خبره مثبت بدلون راغلی. له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ځانګړي استازي وغوښتل چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي او امریکایي ځواکونه د افغانستان د خلکو پر کورونو عملیات ونه کړي. او په یمن کې چارواکي وایي چې د دې هیواد دفاع پر وزارت د بردونو یو لړۍ لښته لږه 250 کسان وژل دي. چارواکي وایي چې په وجلسو کې د صحت د څانګې بهرني کسان هم شامل دي. د دوی په وینا په دې بردونو کې لښته لږه 118 کسان ټپي شوي دي. دا وار لمخه پلان شوي بردونه داسې پیل شوي دي چې لومړی یو ځانمرګي برید موټر لخپل لدی ودانی سره ټکر کړي او چاودن لالاری نور وسلوارو ته لار هوار کړي چې پر دې ودانی برید وکړي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مل مشال دی وردل چې بوریوال کا کړوند کول په دې غړي کې بوري د ملکن بې درکه شو 15 کسانو د مقدمه اوریدنه نن هم سپریم کورټ کې روانه ده. د دفاع وزیر ویلي چې نن به ځینې کسان عدالت ته وړاندې کړی شي. په پاکستان کې د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله دوی ته په اربونو روپۍ نقصان رسېدلی دی.
20-25,000 روپۍ وی لاري روزې نقصان دی. نو دا تقریبا ټوټل تر اوسه پورې 25-30 ارب روپۍ موږ ته نقصان رسېدلی دی د تحریک نه.
په پېښور کې د ډاکټرانو د تښتونې او اغوا پر ضد د ډاکټرانو هرڅال دی. او د نن ورځې په 19 خبرونه جمهوریت کې به واوري چې درغلی او ډیموکراسي پر یو بل څه اغیز لري.
د پاکستان په انتخاباتو کې وی د پاکستان په ټاکنو کې وی چې د پیسو ډېر لوی رول به پکې وی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشاله ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ملکند زندان نه لادر کښوی 15 کسانو د مقدمه اوریدنه به نن هم سپریم کورټ کې روانه وي. پروندې شوی اوریدنې دوران عدالت ته د دفاع وزیر او ویلیبو که دغه نه مسله نه حل کیږي نو بیا به د ریاست بل یو مشر راوغوړي. د دې په جواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې نن د جمعې په ورځ به ځینې کسان عدالت ته وړاندې کړی شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د زیارت په ماخام حکومت سپریم کورټ ته ویلي دي چې لا درکه کسانو په حق به د جمعې په ورځ په سپریم کورټ رجسټرار ته ښه خبر ورکړی شي. تیر ماخام د اوریدنې نه پس د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف هم په دې اړه وزیر اعظم سره ملاقات کړی وو او ویلي وو چې د هغه د معلومات تر مخه دا تاثر غلط دی چې لا درکه خلک د پوس په تحویل کې دي او دا لا درکه خلک 15 کالو راسې د خیبر پښتونخوا 3 سنټرو کې دي کوم چې د صوبایي محکمې جیل خانه جات د انتظام لاندې دي. د وړاندې مطبوعاتو سره خبرو کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اوویل چې په دې حق له داغوی کوششونه جاری دي چې سمره کې دې شي له درک خلک عدالت ته حاضر کړي.
ہماری کوششیں جاری ہیں کہ آج رات میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ
زمون کوششونه جاری دي چې نن شپې سمره کې دې شي هغه له درک کسان عدالت ته حاضر کړو او یا داسې لارې راوباسو چې عدالت ته یقین وشي چې له درک خلک پیدا شول ځکه چې دې سره موږ ته د هوی د سکیورټي او حفاظت خدشه هم شته هغه هم په نظر کې ساتل دي
ان کی سکیورٹی کے ان کی سیفٹی کے
ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔
د ذکر دا د زیارت پورس د لادرکه کسانو کیس اوریدنې په وخت پخوانی اټارنی جنرل پاکستان عرفان قادر د بلوچستان فرنٹیر کور میجر جنرل اجاز شاهد د وکیل په توګه وړاندې شو، خو عدالت د وکالتنامې بغیر د کرواینه ودرولو او عدالت میجر جنرل اجاز شاهد ته د عدم حاضرۍ له وجې د توهین عدالت نوټس جاری کړو۔
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي۔
سینمای کې جمهوریت اونیز خبرونه هم لرو، خو اوس یو رپورت لرو۔ په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې د طریق انصاف د احتجاج له کبله په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې دوی ته په اربون روپۍ نقصان رسیدل دي۔ دوی وایي د ټولو معلوماتو لراغونډولو وروسته بعد پاکستان له مرکزی او د خبر پښتونخوا له صوبایي حکومت تاوان غوړي۔ اوس پښتون ادا ده چې په پیښور کې د طریق انصاف له دې رواني احتجاجي ناشته ټول څومره زیان وخته دي او د تاوان ازاله به څوک کوي؟ په دې اړه د بوریوال کاکړ دا رپورټ ورو۔
په پېښور کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د هغې احتجاجي ناستې دوی اونۍ پرسوې دي، کوم چې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده۔ د دې سامان وړونکو ټرالرو مالکان وایي چې دوی د پېښور پر رینګ روډ د روان احتجاج له کبله بېخي زیات تاواني سوي دي۔ په کراچۍ کې د ټول پاکستان ترانسپورټرانو د اتحادیې یا سپریم کونسل آف پاکستان ترانسپورټرز جنرال سیکرټري حنیف مروت د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج له کبله تر 25 ارب روپیو زیات نقصان ورسېدلی دی۔
تقریبا 15-16 هزار مونږ ٹرالرے با چکم افغانستان تھا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا اور ٹولے پخپلو زیوبا نے ولاڈے دی آگا خوف اور راستہ چې ډیر گاڑی مونږ دو چکم دا نقصان را کر شیشے ماتے کڑے ڈرولانے نقصان کر کنٹینروں والے سیلانے مات کرل مالے پکے ولوٹ تقریبا 20-25 هزار روپئے اے وے لا رہی اور وزے نقصان دے دا تقریبا ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپے مونږ ته نقصان رسے
له حنیف مروات څخه مې وپوښتل چې دوی به د خپل تاوان ازاله لچا غواړي، نو هغه وویل چې د دوی د تاوان ذمہوار هغه څوک دی چې مظاهره کوي۔
مونږ دلته والیو نه هغه ټول ډیټا جمع کوي، اب به قاعده موږ حکومت پاکستان ته ورکوو، وزیر اعظم پاکستان ته، وزیر داخله ته ورکوو، چودھری نثار ته، چې کوم موږ کې پی کے وزیر اعلی دا یو ته ورکوو چې وروره د ما مونږ چې کو سردا دا مونږ ته 1000 ارب روپے نقصان راک اخو دی اړي دا خپل دی باندې دا او چې د کوم سیل مات سه یا کوم لاري مات سه یا کوم موږ ډرایور کلینډر زخمی سه یا نور چې نقصان ورورته دی دغه به مونږ ته څوک را کوي، دا خو چې څوک مظاهره کوي نو هغه به مونږ ته دغه ذمہ دار ده چې هغه مونږ ته دغه تاوان راکړي۔
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر شاه فرمان څخه مې وپوښتل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلي د تاوان ذمہوار څوک دی او هغوی ته به معاوضه څوک ورکوي؟ نو هغه وویل
د ټریډ اینڈ ترانزیت چې کوم دغه دی هغه ته اس نه دی ویلي، صرف خبره د نیټو د عوامو دا فیصله کړی د نیټو بارکې نو دی کې خو ټول ټریډ نه راځي زمانه دی خیال چې دومره نقصان شوی دی۔
په پېښور کې میشت قانون پوه قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې تحریک انصاف د داسې احتجاج کولو قانوني اجازه نه لري، هغه وویل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلي نقصان ذمہواري پر مرکزی حکومت نه راځي۔ قاضي انور زیاته کړه
آئینی چې د صوبایي حکومت نه شي باندې سرکم د صوبایي حکومت نه ده، معاهدم د صوبایي حکومت نه ده، او بیا نیټو یوازې امریکا نه ده کې نیټو ډېر مجبور نه دي او تحریک انصاف چې ده د عوامو په سر باندې مرکزي حکومت خو دا کار کړی نه، پاتې شه صوبایي حکومت او تحریک انصاف نه، تحریک انصاف به ذمہواري بیا زیاته راغلي ده سو چکی۔
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وای چې د تحریک انصاف غړي د هرې مسلې د هواري لپاره یو داسې لنډه لار لټوي کوم چې غیر منطقي وي۔ خادم حسین زیاته کړه
جمهوریت کې یو خبر خدای کنه چې د خلکو د سوچ کولو اختیار اومني، د انده چې هغه د پاره داسې اجتماعي لارې ګوتري الټه د خلکو د رایې کول عمل تلل شي، د دې خبر دا ده کنه چې دی وړي ډلې نواله د سماج د لوی ډلو پورې د خلکو د زیان نه د ساتلو خیر وساتل شي او په دې عمل کې چې کوم کوي لګیا دي په دې ورځو کې دی د خلکو د ډېر لوی تعداد د خلکو د ډېر لوی زیان نه صرف دا چې امکان دی بلکې هغه حقیقت دی. نو دا درې وړه خبرې داسې دي چې دا د جمهوریت په ضد دي، دوی سره په ټکر کې دي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې یو خو د امریکا پر ضد د نیټو لاره نیول بې دلیله خبره ده، او بل دا چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي.
تاسو ورته چې د پاکستان د ترانسپورت اتحادیه وایي چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله دوی ته په اربونو روپۍ نقصان رسیدل دي. څرنګه تاسو ته معلومه ده چې د تحریک انصاف لخوا د ډرون بدونو پر ضد احتجاجي ناسته نن هم روانه ده، او دغه رنګې د ناټو ټینکرو پر وړاندې لارې تړلې دي. دا چې د دې تاسو دا هم ورغلا چې د دې ناستې له وجې څومره زیان رسېدلې دي، خو کوم احتجاج کوونکي چې دي هغوی دا وایي چې د پینټاګان لخوا هغه بیان د دې احتجاجونو کامیابي دا کوم کې چې ول شوی دی چې امریکای د ډرایورانو د امنیت په خاطر د افغانستان نه د دفاعي او پوځي سامانونو د وستلو بهیر په ارزي توګه ځنډولې دي. کارپوهان وایي چې تر څو په پاکستان کې د القاعده او نور وسلوالو پټنځایونه موجود وي، نو دا دومره اسانه خبره نه ده چې د احتجاجونو د لارې با ډرون بدونه ودرول شي. نور تفصیل د پیښور نه د مشالې دوه خبر جار لکوي.
پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو د پینټاګان لخوا په هغه بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده کوم کې چې ویل شوی دی چې د ډرایورانو د امنیت په خاطر امریکای د دې احتجاجونو له وجې د افغانستان نه د دفاعي او پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه ودرولې ده. په دې ډول کې تیر مازیګر په پیښور حیات آباد ټول پلازا د جماعت اسلامي د پیښور ضلع مشر بهر الله ایډوکیټ مشاد ریډیو ته وویل
دا چې کوم لیک یوز دی چې موږ ولاړو دا د نیټو او د ایساب د سپلای مین لاین دی. جماعت اسلامي او د تحریک انصاف کارکونانو ته او د صبح خبر خلکو ته مبارکباد ورکوم چې زمونږ احتجاج کامیاب شو. پینټاګان اعلان وکړ چې زه به مزید په دې لاره کنټینر نه لیږم، نو دا زمونږ فتح ده.
هم په دې لړکی مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون سلطان زیب خټک نه پختل چې د هغوی د دې احتجاجونو له وجې کېدای شي د افغانستان نه د نړیوالو قوتونو د ځواکونو د 2014 د نیټې سره سم د وتلو بهیر ته زیان ورسي، نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دوی د احتجاجونو مقصد دغه بهیر ته زیان رسول نه دي، او دا احتجاجونه دوی د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره پیل کړی دي.
نه جنا عمل به سره متاثر کیږي مونږ ګور اجید نه دای مونږ مین د دوی مطلب لارې بندول دي وجه دادا چې مونږ وای چې دوی په مونږ باندې ډرون اٹیک بند کی کو دوی زمونږ ډرون اٹیک بند کړی شو نو بس بیا دوی زی په دې لارې باندې دی زی واپسین دی کی.
خو خبریال او کارپوها شمیم شاهد وایي چې ډرون بریدونه ودرول دومره اسانه خبره نه ده چې د احتجاجونو د لارې به دا ودرېږي.
دا یو وړ خبره نه ده چې دا د وړو لوبي دي چې د دین او عمران خان د ګمنه وروچې داسې بوشي او داسې به کول غواړي. دا ګوره یو نړیواله مسله ده د ډرونو په افغانستان کې د طالبانو یا د زمونږ د قبایلي سیمو کې د ترهګرو ډرونو بالا ختمیږي. زمان داده چې د سرحدي سیمو نه د القاعدي د ازبکو د پاکستاني طالبانو او د افغاني طالبانو مرکزونه ختم شي. ګوره په یمن کې هم دا کېږي چې په کم کم ځای کې دا مرکزونه وي تر هغې پورې به دا ډرون وي، ځکه چې د امریکې او د دې القاعدي ترمنځ
دا یادونه ول ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت وزیران په دې احتجاجونو کې برخه نه اخلي، خو تیر ورځ د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیرانو او د اسمبلی حکومتي غړو د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته د عمران خان لخوا د ډرون بریدونو په ضد پر بلل شوي احتجاج کې برخه اغیستلې وه.
که یو کا په پیښور کې د ډرون بدونو پر ضد د تحریک انصاف لخوا احتجاجي ناسته دوام لري، نو بلخوا هم په پیښور کې د ډاکټرانو د تښتولو او وژنو مخ په زیاتېدو پیښو پرزد د خار په دوا لوی هسپتالونو لیډی ریډینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو مکمل هړتال دی او دوی وایي چې حکومت د دې مخنیوي اونکو نو دوی په مکمل توګه کار پرېږدي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
نن د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور دوه لوی هسپتالونه لیډی ریډینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو د دوی د ملګرو د تختولو او د وژلو په ضد باندې اړتال دی او دوی وایي چې تر هغې به دوی خپل اړتال جاری ساتي تر څو چې د دوی تختول شوي ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکاخیل نوي راخوشي کړی شوي. دوی ویل چې نن صرف په دوه هسپتالونو کې سبا نه به ټول پیښور کې او په تیره تیره به په ټوله صوبه کې د دې هړتال لړۍ غځولی شي.
په پیښور کې د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر عالمگیر مشال لیډو ته وویل
ولې هم دغه ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر زبیر مشال لیډو ته وویل چې د ډېره وخت راسې د دوی د ملګرو په ضد باندې دغه شان کاروان روان دي او کچري حکومت د دې مخنیوي ونه کړو نو دوی مجبور دي چې په پیښور کې به کار پرېږدي. ولی بل خام چیکله په دې حق باندې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه سره خبر اترې ونه شوې. دا غي ورستوم د کله د خیبر پښتونخوا حکومتي وین شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول د هغوی مرستیال مشال لیډو ته ویل چې هغوی اسلام آباد روان دي او خبرې نشي کولې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوریځو. کراچۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو یا ګوزڼو دوا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په بلیټ ټاون کې د پولیو په مرض اخته یو ماشوم مړه شوې ده. په پاکستان کې د پولیو د رنس په ضد کارکونکي وایي د پولیو د مرض کچه په پاکستان کې تر بل حل ځای لوړه ده او په پاکستان کې د رنس تر ټولو زیات په پښتنو کورنۍ کې شتون لري. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې د پولیو ښکار شوی و څلور میاشتنی ماشوم مړ شوی ده. د بلدیه ټاون د امینی په نوم دغه ماشومې تیره ورځ د کراچۍ د ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړه. د پولیو د مرض په ضد د کارکونکو پروژې چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال په لومړنیو یوولسو میاشتو کې درې اویا کسان د دې مرض ښکار شوي دي چې تر اوسه پکې دوه اغېزمن شوي ماشومان مړه شوي دي. د پولیو ضد د کمپین لپاره د پاکستان کوارډینیټر ډاکټر زبیر مفتی تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي لومړی د کراچۍ په ګډاب او بلدیه ټاونونو څخه دغه مرض زیات رپورټ کېدو خو اوس د دغه ښار د نورو برخو په استوګنو کې هم دا مرض ښکار کېدل شروع شوي دي.
دوه ورځو کې دنه چې کوم دی لیبارټری کنفرم کړی دی کراچۍ کې دوه پولیو کیسونه هم راغله دومره شارټ ټایم کې. خو د دې مطلب دا دی چې دا وایرس اوس خورېږي او کراچۍ او کراچۍ نه بهر هم د دې تلو امکان دی. او عام خبره ده چې کراچۍ کې کوم دوه کیسونه راغلي دي هغه کې یو کیس د څلور میاشتو ماشوم ده هغه کله هم کترې نه دي څکلی آن لاین د انکار په وجه قلم کترې نه دي څکلی او دا د بلدیا ټاون رهایشي ماشوم ده. صورتحال د کراچۍ ډېر زیات تشویشناک کیږي.
د ډاکټر زبیر مفتی په خبره په بلدیا او ګډاب ټاونونو کې د څښاک په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري. د هغه په وینا لسین صوبې څخه تر اوسه په رپورټ شوو د پولیو په وو کیسونو کې څلور کیسونه د کراچۍ په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو ضد د کمپین مشر الیاس ډوره وایي د پولیو د مرض ګراب په پاکستان کې تر بل هر ځای اوچت دی او په پاکستان کې دننه بیا دغه مرض په پښتنو ماشومانو کې زیات دی. نوموړي په دې اړه تیره شپه مشال رډیو ته وویل
The majority of cases in Pakistan is from Pashtun family.
Elias Dore wai tarosa che de polio kum ke suna pa Pakistan ke mkh taragli pa de ke ziyatara de pukhtano koranay o mashuman pa de marz akhta di. De qabaili se mutsakha 50 Khyber Pukhtunkhwa tsakha las Sin subay tsakha wo aw de Punjab subay tsakha tarosa shpak de polio ke suna mkh taragli di. Pa majmui toga pa tola nadai ke de polio de marz kacha pa Pakistan ke ziyata da.
Pakistan
چارواکی وای تر اوسه پورې د دغه مرض ښکار شوي ټول هغه ماشومان دي کوم ته چې یا خو بیخي د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي او یا هم دوی په مسلسله توګه له دې څاڅکو څخه بې برخې پاتې شوي دي. دغه چارواکي زیاتوي د کراچۍ په بلدیه ټاون کې یې د پولیو د مرض په ضد بیړني ګامونه پورته کول شروع کړي دي تر څو په دې توګه د دې مرض مخه ونیسي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه اوري. د پاکستان اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه د پاکستان قومي انتخابي کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې چې په ملک دننه دي زر تر زره مردم شماري وشي. دا چې د مردم شماري د ځن بنیادي وجه څه ده او د دې له وجې د ولس او د پاکستان څه زیان کیږي؟ راځئ چې د پښتنو ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ وورو.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر وزیر اعظم نواز شریف ته د یو استول شوی خط په ذریعه په ملک کې د سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. د نړۍ په جمهوری او پرمختللي هیوادونو کې هر لس کال پس سرشمیرنه کیږي خو په پاکستان کې د 1998 میلادي کال نه پس سرشمیرنه نه ده شوې. دغه سرشمیرنه په 2008 کال کې کول آئینی ضرورت و. پنځه کاله وشو خو دغه آئینی ضرورت نه دی پوره کړل شوی. دا چې د سرشمیرنې په لړ کې هغه کوم خنډان دي چې دغه بهیر نه ترسره کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د پاکستان د سرشمیرنې او کور شمیرنې د قومي ادارې کمشنر حبیب الله خان خټک وایي
کمپلیٹ کرے اور گورنمنٹ سب نکلے ہو چاہے بھائی اجازت دے کے لیکن آر وقت کے فائنینشیل پرابلم ہو سا ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو نو دا نو شوے نو دا ٹال بکال لیٹ شو ہو دے کنا بیا 2010 کی چیزی کنا 2010 کے دا پیپل پارٹی گورنمنٹ کی گئی منگ تدا اجازت پھر کرے کہ ٹھیک ہے تو 2011 کے تاپ دا مردم شماری کو کہے کنا in two steps house listing kirida munga 2011 ke all ready complete karo lekin tarah munga da results to da discussion ke munga da cci ta karo kana
د راپورونو تر مخه د 15 کالونو د سرشمیرنې د ځن یو سبب دا هم و چې د مشترکه مفاداتو د کونسل په کمیټه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ د کور شمیرنې پر راغونډو شوو ډیټا باندې اختلافات رامنځته شوي وو. خو په پېښور کې خبریال انتخاب امیر بیا وایي چې د ځن وجه یې هر څه وي خو د هیواد او ولس د ترقۍ لپاره سرشمیرنه ډېر ضروري ده.
تاسو دا اندازونه کی چې تاسو په یو علاقه کې یا یو ضلع کې یو تحصیل کې څونه آبادی ده او هغه آبادی لپاره تاسو ته څونه هسپتالونه بکار دي ډسپنسریز بکار دي واټر سپلای سکیم بکار څونه بکار دي نو دا خو هر څه چې ډیولپمنټ خو کیږي ترقیاتی کارونه خو کیږي عوام لپاره کیږي نو بنیادی مقصد خدای کې عوام ته سہولیات ورسیږي. چې تاسو ته دا پته نه وي چې یو علاقه کې یا یو ضلع کې یو تحصیل کې څونه عوام دی هغه علاقے ضروریات سری نو بیا خو هر څه دی هغه گپ شپ خوشی او بیا چې سونو پیسې تاسو لګوي هغه خو ضایع کیږي. لګیا
د سیډونکو په نظر د پاکستان د ترقۍ پر مخ کې تر ټولو لوی خن د سیاسي حکومتونو لخوا د سرشمیرنې آئینی ضرورت نه پوره کول دي.
دا مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا د سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خپله خپله تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او لږ شپه کې یو نیمه بجې کېدونکې د بوروال کاکړ هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې له د خبرونو لاندې زور.
د نړۍ سیاسي مشران، مشهور شخصیتونه او عام خلک د 95 کالو په عمر کې مرسوي نلسن منډیلا ته عقیدت وړاندې کوي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلي تعصب پر ضد مبارزه کوونکی نلسن منډیلا د پنځشنبه په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې حال کې سا ورکړه چې د کورنۍ غړي اور باندې راټولو. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی دی. دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حنیف مروت مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو دوو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د هړتال د خپل ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. د افغانستان حکومت پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې ورکړل شوې ده. او په یمن کې چارواکي وایي چې د دې هیواد دفاع پر وزارت به د برید په یو لړۍ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د سیاحت د څانګې بهرني کسان هم شامل دي.
اوردونکو خبرونه مو لنډیز مو له بریوال کاکړه وارد په دینی مګی ساسي لپاره ونځ خبرونه جمهوریت او د غرنګي نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. خلومړی اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی د رپورټ وکش.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریو کې لیکي چې د امریکای نه د تورخم د لارې افغانستان ته د ناتو سپلای په ارزي توګه بند کړی شوی ده. او د امریکای د دفاع د محکمې وینا ده چې پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج لکبله د ډریورانو د تحفظ لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی او دا چې دوی هیله مندي چې ډیر زر به دا سپلای بحال کړی شي. د ادارې په وینا د ناتو سپلای د ودرولو دا لومړی ځل نه دی، بلکې په تیر وختونو کې هم داسې شوی دی. او د سلاله د پیښې وروسته و میاشتې ناتو سپلای بند وا او بیا چې کله امریکای بخنه وغوښته نو دا سپلای بحال کړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې هغه وخت حکومت دا سپلای بند کړی و او اوس د یو سیاسي ګوند تحریک انصاف کارکونانو بند کړی ده. خو که وکتل شي نو دې کې ورسره د خیبر پښتونخوا حکومت هم ملګری دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یو د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د جماعت اسلامي په شمول د نورو ګوندونو دی. ادارې وړاندې لیکي چې عام طور حکومتونه دا قسمه احتجاجونه د پولیسو په زور ختموي، خو دې کې صوبایي حکومت پخپله ککړ دی او دارنګ وفاقي حکومت هم دې لړکي هیڅ نوایي او ځان یې غلې کړی دی او ځان د دې ذمہوار نه ګڼي. ادارې اخر کې وایي چې یو هم سیاسي ډله د ناتو سپلای په حواله سګام پورته کوي، نو دا حقیقت په نظر کې وساتي چې د دې فیصلې نه به پاکستان تنته سګټا او سنخصان رسی. نو بای چې ټول سیاسي ګوندونه د لړکی کینی او یو کټلې کلن لار جوړ کړی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پیښور کې د ډاکټرانو د پرله پسې تختونو رستو یو شمیر ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تلو هلې ځلې شروع کړې دي او بازي پکې تلي هم دي. دارنګ یو شمیر ډاکټرانو اسلام آباد ته هم کړي کړې دي. ادارې وایي چې دا سلسله د ډاکټر امجد تقویم د تختولو رستو پیل شوې ده او دو ډاکټرانو خو ټاون کې اسپیټالونه هم بند کړي دي. بل طرف ته د ډاکټرانو تنظیمونو په احتجاج لاس پورې کړي دي او کې دي شي په لیډرډینګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم هړتال شروع شي. او د دې هړتالونو ودرولو لپاره د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شوي دي. دریا اخر کې وایي کدا سلسله اون درې ده او د پیښور نه ډاکټران لاړل نو د هغه رنځورانو به سکیږي څوک چې دغه ډاکټرانو نه علاج کوي او هم په علاج ژوند دي. بای چې دې لړکی د صوبایي حکومت سره سره وفاقي حکومت هم خپل کردار تر سره کړی چې ور سره د ډاکټرانو عوام خلکو ژوند بچ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ریویو آف بوکس نومی مجله کې اناتول لیوون لیکي د نه پوهیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی څه غواړي. اناتول لیوون لیکي کله چې د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د یو شمیر افغانانو نه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه وپوښتل، نو د زیاترو رای دا وه چې ولسمشر کرزی به دا تړون تر هغه لاسلیک نه کړي تر څو چې لوی جرګې د دې منظوري نوي ورکړي. خو اوس چې لوی جرګې د دې منظوري ورکړه، نو حامد کرزی وایي چې دا تړون به د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدلو نه پس لاسلیک کیږي، چې لمخې د غرب او امریکا په افغانستان کې موجودګۍ د خطر سره مخ شوې ده. د اناتول لیوون په وینا رښتیا خدا دی چې روان حالات په مکمله توګه خراب نه دي. په سرخار کابل کې امنیت تر ډیره حده ښه شوی دی او دا وخت د طالبانو لخوا د سرخار کابل یا په شرق او جنوب کې د کوم خار د نیولو هیڅ امکان نشته، خو دا حالات تر هغه وخته داسې پاتې کېدلی شي تر کومه چې نړیوالې مرستې دوام ولري. د اناتول لیوون په وینا دا وخت امریکا او نړیوال د افغانستان د بجټ 90% برخه برابروي او د پوځ او اقتصادي مرستو په لړ کې دا برخه تقریبا 0% جوړیږي. بلخوا د نیویارک مجله خپلې یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پوز د مشر ټاکل کېدو سره سم د جنرال راشد شریف د شخصیت په اړه رسنیو کې معلومات خورېدل شروع شو، چې پکې ویل شوی نوموړی منځلارې سوچ لرونکی، خپل پیشه کې ماهر او سیاست کې دلچسپي نه اخیستونکی تاندې. د مجلې په وینا داسې هیواد کې چې د آزادېدلو نه پس پکې د نیمې نه زیات وخت پوز واکمنی کړي، د پوزي مشر په سیاسي چارو کې دلچسپي نه اخیستل ښه خبره ګڼل کېږي او داسې ښکاري چې حمله د وجه وزیر اعظم نواز شریف جنرال راشد د پوز د مشرۍ لپاره غوره کړو. نواز شریف په خپل پخوانی دوره کې جنرال پرویز مشرف د پوز مشر ټاکلی وو چې بیا یې د هغه حکومت نسکور کړو. مجله لیکي تاریخ به تل د پاکستان د پوز د فارغ شوی مشر ریټایر جنرال اشفاق پرویز کیانی یادونه په ښه الفاظو کې کوي، ځکه چې نوموړی مسلسل د شپږو کلونو لپاره د پوز مشر پاتې شو، خو د جمهوري حکومت د نسکورولو هڅه یې نه ده کړې او دا راز یې په سیاسي حکومتونو کې د پوز لاسوهنې ته د پای ټکی کېښودو، خو د راتلونکي وخت په اړه څوک هم یقیني خبره نشي کولی. مجله لیکي د دې ګام سره دا خبره قوي کیږي چې په هیواد کې د پوز مشر نه بلکې وزیر اعظم ډیر طاقتور دی، خو دا ډول حالات په 1999 کال کې هم تر سترګو کېدل چې نواز شریف ډیر په لوی اکثریت ګټلو سره حکومت ترلاسه کړی وو. د مجلې په وینا که څه هم د نواز شریف حکومت دا مهال د پوز لخوا خطر نه لري، خو اپوزیشن ګوندونه، آزاد عدلیه او میډیا به د وړاندې نه زیات د هغه په کارکردګۍ نظر ساتي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
لدیمو وړاندې د نړیوالو ورسپاڼو مقاله د منوشان اوریدلې او اوس هم یو بل مقاله لرو. له امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په راپور کې راغلي، امریکا د یوې داسې تګلارې پر جوړولو غور کوي چې په ترڅ کې یې له افغانستان سره د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو مسله حل شي. د دې راپور مهم ټکی د هرومبا چان اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه د یو لړپوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي اوباما انتظامیه د هغې مسلې د حل پر لارو چارو غور کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو په لړ کې د نوو غوښتنو مخې ته راتلو وروسته زیږېدلې ده. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي او له افغانستان سره د امریکا د امنیتي تړون پر مسله له روانو خبرو تر ډیره خبر دی، زیاته کړې موږ پر داسې و تګلار غور کوو چې په ترڅ کې وکول شو له دغې لانجې څخه ځان بهر ته وباسو. د ورسپانې لیکنې سره سم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری روان او نه وړاندیز وکړل چې د افغانستان له ولسمشر پرته دغه هیواد بل کوم جګپوړی چارواکی کولی شي له امریکا سره یاد لوزنامه لاسلیک کړي. ورسپانه کاږي ورته وړاندیز د امریکا دفاع وزیر چک هیګل هم د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړل. خو ورسپانې د ولسمشر کرزی د بیان ایمل فیزی له خولې لیکلي چې له ولسمشر پرته هیڅ کوم افغان چارواکی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو صلاحیت نه لري. فیزی د ولسمشر کرزی غوښتنې تکرار کړې چې ویلي دي امریکا باید د افغانانو پر کورونو بریدونه بند کړي، پر افغان خاوره کې دونکو ډرون حمله کم کړي او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت دروغې جوړې د خبرو زمينه برابر کړي. ورسپانه زیاتوي د خاغلی فیزی دا څرګندونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنز د کابل پر سفر وو، خو نه په دغه ښار کې د امریکا سفارت او نه هم د افغان ولسمشر دفتر په دې اړه چې آیا ډوبنز له حامد کرزی سره لیدلی او کنه څه ویلي دي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې ولسمشر کرزی اول هند او بیا ایران ته سفر وکړي. د ورځپاڼې په خبره د ایران حکومت له کرزی غواړي چې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر د چهارشنبې په ورځ په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو پر وزیرانو د امنیتی تړون زر لاسلیک کولو ارزښت په ډاګه کړ. د افغان وزیرانو د ناټو ډیپلوماټانو ته ویلي دوی هیله مند دي چې له امریکا سره به د افغانستان امنیتی تړون زر لاسلیک شي.
تاسو د هارون بچانا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مقاله اوریدله. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبینز له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د سورې د خبرو تر پیلېدو مخکې باید امنیتی تړون لاسلیک شي، خو حامد کرزی وویل چې د امنیتی تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې خبرې عملاً پیل شي او دا یو اساسي شرط دی. د دې خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای چې ولسمشر حامد کرزی لا هم پر دې خبره ټینګ دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون د راتلونکو کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. جیمز ډابنز د پنځشنبې په ماسپښین له ولسمشر کرزی سره په کابل کې وکتل. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر د عملی پایل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی همکاریو پر تړون خبرې وشوې. ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې د سولې د بهیر عملی پیلېدل او د امریکایانو له لوري د افغانانو پر کورونو د عملیاتو درېدل د امنیتی تړون لپاره هغه اساسي شرطونه دي چې د بدلېدو نه دي. جیمز ډابنز چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له ولند سفر کابل ته ولاړ، د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته وویل چې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستانی چارواکو په نظر کې مثبت تغییر لیدلی دی، خو نوموړي د سولې د بهیر د عملی پیلې دښمنه ورنه کړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتی تړون دې د سولې د بهیر تر پیلې دو مخکې لاسلیک شي. جیمز ډابنز وایي چې هر څومره د امنیتی تړون مسله ځنډی شي، هم هغومره له افغانانو د نړیوالو ملاتړ کمزوري کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د همدې تړون له امله هغه 8 میلیارډ ډالر مرستې هم له خطر سره مخامخ شي چې نړیوالو یې تر 2014 کال وروسته هر کال په پوځي او ملکی برخو کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دی. ډابنز بیا وویل چې په دې برخه کې چې طالبان به دا اومني که ونه مني، موږ باید محتاط واوسو، خو په کار ده چې د پاکستان په ګډون یو مشترک پلان ورته ولرو. طالبان ویلي دي چې دوی مستقیما له ولسمشر کرزی او د هغه له استازو سره خبرې نه کوي، او په اوړي کې چې د امریکا په ملاتړ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، هغه ناکامه شوې.
تاسو د احمد شیبر ریپورت اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ونیز خبرونه جمهوریت درته لږ شبکې وړاندې کوو، خو د یوکرین په اړه یو ریپورت لرو. یوکرین اقتصادي وضعیت چې په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران تر پیل مخکې هم خراب وو، په وروستیو کې ډیر خراب شوی دی. په یوکرین کې د سیاسي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره یوځای د سوداګرو لپاره د پنګونې او کار د کمیدو په حال کې دی. د کارپوهانو په باور یوکرین ښایي د یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې د یوکرین اقتصادي حالت ته کتنه کړې چې جزئیات یې درته فرشتہ جلال زی وړاندې کوي.
د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وونه مخکې د اروپایي اتحادیه سره د آزاد تجارت او شراکت موافقه رات کړه. غربي مالی مارکیټو وار د مخاله په یوکرین کې د روانو بې ثباتۍ لامل تشویش څرګند کړی دی. یو عمده مسله د هغه مالی تضمین د بیل وړیدل دي چې سوداګر یې باید د دې خطر څخه چې یوکرین شای پر روانو 50 کلونو کې د خپل پورونو د ورکولو توان ونه لري د ځان ساتل لپاره ترلاسه کړي. په لندن کې د رنسانس کپیټل تحقیقاتي مرکز د اقتصادي څېړنو مشر چارلز رابرټسن وایي:
If you're a trader, you're worried about Ukraine defaulting, you can
که تاسو سوداګر یاست او تشویش ولرئ چې یوکرین شاید خپل پورونه د بیا ورکولو توان ونه لري، نو د دې خطر څخه د ځان ساتلو لپاره بیمه اخیستل شي. درې ورځې پخوا د 100 میلیون ډالرو د بیمې نرخ 9 میلیون ډالرو، خو اوس دغه اندازه 10 میلیون ډالرو تر وړه سوي ده. د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایي د یوکرین اقتصاد په تیرو څو کلو کې تر دې اندازې خراب و چې د دې هیواد حکومت په دوامدار ډول د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو لپاره د غربي مارکیټونو کومک ته اړتیا درلوده. خو د دې څېړونکو په باور دا چې د بهرنیو پانګوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، نو دا به د کیف لپاره ګرانه وي چې غربي مارکیټونو ته ورسي او مرسته وغواړي. په دې معنی چې کچېری په یوکرین کې رواني سیاسي لانجې ژر حل نشي، نو د دې هیواد د پیسې د ارزښت د لمنځتلو خطر لا زیاتېدلی شي. په دې ډول به د یوکرین حکومت نه یوازې دا چې د خپلو وارداتو په برخه کې کمزوري شي، د خپلو پورونو په ورکولو کې به هم ستونزې ولري. دا خطرونه پر ولسمشر یانوکوویچ فشار راولي چې د بهرنیو مارکیټونو څخه د مرستې ترلاسه کولو سرچینې پیدا کړي، څو په کیف کې د داسې یو حالت مخنیوي وشي چې هر څه له کنټروله وتلي وي. د جمهور رئیس یانوکوویچ اصلي هیله د روسیې سره تړلې ده. خو د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې د اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایي: مسکو جمهور رئیس یانوکوویچ تشویق کړ چې اروپایي اتحادیه سره موافقه ونه کړي، خو د یوکرین لپاره به د مرستو په بدل کې خپل شرطونه ولري چې هغه هم د کیف لپاره ډیر اسانه نه دي.
مشال ریڈیو وار
اردن کا اوس هم وار رسیدلې د ونیزي خبرونه. جمهوریت د دې اونې په خبرونه کې به په افغانستان او پاکستان کې د اداري فساد او درغلې په اړه معلومات درکړو. د اداري فساد په اړه د شفافیت نړیوال ادارې تازه رپورت په رڼا کې به دا معلومه کړو چې درغلې او ډیموکراسي پر یو بل څه اغیز لري. له دې سره به پر دې هم وغږیږو چې اداري فساد په افغانستان او پاکستان کې لروانې ناامنۍ سره څنګه تړاو او اړیکې لري. د جمهوریت خبرونه هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
اداري فساد یا درغلی څه توای؟ د شفافیت نړیوال اداره په بیلابیلو هیوادونو کې د درغلی پیمانه څنګه جوړوي؟ په افغانستان او پاکستان کې د درغلی لوړې سطحې وجوهات څه دي؟ درغلی او ډیموکراسي پر یو بل څه اثر لري؟ او آیا دا رښتیا ده چې په افغانستان او پاکستان کې درغلی د روانې ناامنۍ په جاري ساتلو کې رول لوبوي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د شفافیت نړیواله اداره هر کال د دسمبر په میاشت کې د نړۍ هیوادونو درغلی یا اداري فساد په اړه خپل مفصل رپورت خپروي. په دې رپورت کې راغلي دي چې افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دي چې پکې د درغلی کچ ډیر لوړ دی. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل په هر هیواد کې د درغلی د پوهیدا یا ادراک پته لګوي او بیا یې پر یوې پیمانې ناپوي. پر دې پیمانې له صفر تر سل پورې عددونه لیکل شوي وي چې د هر هیواد د کاروندوی مطابق ورته یو عدد ورکول کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 زیږدیز کال رپورت وایي د ادارې په 178 هیوادونو کې سرویګانې یا نظر پوښتنې کړې دي او له پوهانو سره یې خبرې کړې دي. د رپورت تر مخه افغانستان په نړۍ کې دریم داسې هیواد دی چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ یا اداري فساد موجودیت ادراک کیږي. افغانستان له سلو نمرو یا شمیرو یوازې اته اخیستې دي. تیر کال هم افغانستان اته نمرې اخیستې وې. پاکستان له 178 هیوادونو پر 128 نمبر دی. مننه ده چې دا هیواد هم د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې اداري فساد پکې زیات درک کیږي. پاکستان له سلو نمرو څخه یوازې 28 اخیستې دي. تیر کال پاکستان 28 نمرې اخیستې وې. د شفافیت نړیوال ادارې ویډیو ښیي چې یوازې بډې رشوتونه درغلي نه ده، بلکې د انتخاباتو پر وخت د رایو خرڅول هم درغلي ده.
When votes are bought rather than fairly won, this is corruption.
کله چې رای د ګټلو پر ځای په پیسو واغستل شي، نو دا درغلي ده.
کله چې سیاستوالان داسې فیصله کوي چې ګټه د اولس پر ځای ځان ته رسی نو دا فساد دی. د سیاستوالانو یا حکومتي کارکونکو اداري فساد یوازې د رشوت پیسې نه دي چې د دوی جیب ته ډکیږي، بلکې دوی هغه فیصله کوي چې زموږ پر ژوند تاثیر یا اغیز لري.
نو له دې تعریف سره سم درغلي یوازې د پیسو یا حکومتي واکدارانو ته د ډالۍ ورکولو نوم نه دی، بلکې ډیره پراخه معنا لري. دا چې د شفافیت نړیوال اداره په نړۍ کې څنګه د درغلۍ ادراک پیمانه ټاکي، اوایا د درغلۍ له امنیت سره تړاو شته او کنه، په اړه د دې ادارې د ویډیوي رپورټ یوه برخه اورو.
Transparency International's Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in countries worldwide.
د شفافیت نړیوال ادارې د درغلۍ ادراک پیمانه په ټوله نړۍ کې په حکومتي سطح د اداري فساد ناپ اخلي. بیا د پوهانو له ویناو سره سم هر هیواد ته یوه نمره یا شمیره ورکول کیږي. په دې کې صفر نمبر ښایي چې یو هیواد ډیره زیاته درغلي لري. په دې پیمانه کې د سلو نمرو اغیستل مان لري چې یو هیواد ډیر پاک او شفاف دی. ځینې هیوادونه ښې نمرې لري، خو اکثریت یې خراب شمیرې ترلاسه کوي چې له دې ښکاري چې د درغلۍ مسله ډیره جدي ده. په هغو هیوادونو کې اداري فساد تر ټولو زیات وي چې پکې شخړه یا جګړه روانه وي او خلک یې غریب وي. درغلي نه یوازې دا ستونزې زیاتوي، بلکې د دې مسلو مخنیوي په لار کې خندېږي هم.
Corruption doesn't just fuel such problems. It makes them very difficult to stop.
دا خو د شفافیت نړیوال ادارې خبرې وي. آیا د افغانستان پوهان د دې ادارې له ارزونې سره موافق دي او کنه؟ د افغانستان اداري فساد ضد ادارې پخوانی مشر ډاکټر عزیز الله لودین وایي د تنخ کاری چې د شفافیت نړیوال ادارې رپورټ بل حقیقت لري وي.
یکی شفافیت بین المللی رو نشته میکنه تا حد زیاده هم به نظر من اقدر دور از واقعیت نیست.
د شفافیت نړیوال موسسې راپور له حقیقت څخه زیات لري نه دی. په افغانستان کې اداري فساد په نړیوالو قراردادونو کې دی او یو زیات اندازه غو پیسې په غلطو لارو مصرفيږي چې باید مصرف نشي. په زیاتو مواردو کې د دې پیسو کنټرول هم په خپل د بهرنیو په لاس کې دی. دوی په خپل قراردادونو ورکوي، ځینې قراردادیانو پیسې اخیستي او درکه نه معلوم.
ډاکټر لودین وایي سړی حیران شي چې د افغانستان وزارتونه څه کوي چې د فساد کچ نه ښکته کیږي.
سړی تعجب کوي چې تاسو د کلیدي او مهمو وزارتونو په توګه چې پالیسي جوړوونکي یاست تاسو تر اوسه څه وکړل؟ د دې کارونو پوښتنه باید وشي.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. اوس به په علمي توګه د درغلۍ موضوع په پېښور کې د چارو لپو ډاکټر خادم حسین سره وڅېړو. دی دا مني چې د شفافیت نړیوال ادارې رپورټ سم ادراک کړی دی چې په پاکستان کې هم درغلۍ ډېره زیاته ده. دی وایي د نړۍ د پانګوالو هیوادونو پرتله په پاکستان کې اداري فساد ساختیاتي یا سټرکچرل دی.
د ټولې دنیا د سرمایدارانه مارکیټ خبره کوي او هغه سره د انتظام خبره کوي او بیا د پاکستان د ریاست خبره کوي. نو یو غړی ته خو د مارکیټ او د ست ترمنځ یو قسمه محرکات یا تحریکات موجود دي او هغه تحریکات ځان له یو بحث لري. خو چې کله تاسو د پاکستان او د کرپشن د پاکستان او پاکستان د انتظام ترمنځ د تناسب یا د دې خپل پرهره ثابتي د پیژنګلو خبره کوي، نو د پاکستان کې کرپشن بد انتظامی دا سختیاتی ده.
لدمه و پختل چې سختیاتی ستونزه به څنګه روښانوي؟ ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې د واک او وسایلو مرکزیت لومړی جوړښت دی، دویم د مرکزیت ساتنې لپاره امیریت او بیا د دواړو لګېډي اشرافیه یا ارستوکراسي زیږي.
یو دا ده چې پاکستان کې عموما د ټولو ادارو کا سیاسي ادارې دي کا اقتصادي ادارې دي ریکي مرکزیت پاتې شوې ده. او چونکی دی سامراجی نظام نه را پدې خوا چې تاسو تاریخ ته ګوري، نو هغه شان اجتماعي رویه د ریاستي ادارو پاتې شوې دي. دا غي د وجنا د اختیار مرکزیت او د وسایلو مرکزیت دا د دې خاصه پاتې شوې ده. نو دغه مرکزیت کې شفافیت راځي، نو دې مطلب دی چې دا بغیر مرکزی کېږي نور خلکو ته پته لګي، چې نور خلکو ته پته لګي به خلک سوال چتي، چې سوال چتي نو هغه خبره عدالت ته رسیدي شي، خبره دی کلی کوسو احتجاج ته رسیدي شي. د دې د وجه نه مرکزیت سمره د مرکزیت د ساتلو لپاره امنیت امیریت نه چې په زور دغه اختیار وساتلی شي دغه مرکزیت وساتلی شي او بیا د دې دواړو سیزونو نه په نتیجه کې چې کوم تبکره ولاړېږي هغې ته اشرافیه وایي.
ډاکتر خادم حسین وایي د همدې جوړښتونو له کبله د پاکستان په سیاست، اقتصاد، بازار او د ټولنې نورو برخو کې یوازې یوه خاصه طبقه د هر څه مالکه ده. د ده په خبره همدا کار د درغلۍ پیدا کولو او د جمهوریت ځپلو لپاره کاریږي.
که تاسو سیاست کې ګوري، که تاسو اقتصاد کې ګوري، که تاسو مارکیټ کې ګوري، که تاسو منډی کې ګوري، که تاسو سماج کې ګوري، نو تاسو به ښکاري چې څه طبقې داسې دي یا څه شبکې داسې دي چې هغه یو قسمه مقدس ګڼلی کېږي. که هغه ریاستي ادارې د یو خاص قسمه اداره مقدس ګڼلی کېږي، که هغه سماج د یو خاص قسمه خلک به یو مقدس ګڼلی کېږي، نو داسې تصور کېږي چې عمدغه خلک سوچ کولی شي، عمدغه خلک اختیار استعمالولی شي. جمهوریت کې خو بنیادي مفکوره خو دا ده چې د خلکو د سوچ کولو اهلیت لري او خلک په خپل ځان باندې حکمراني کولی شي. چې کوم د مرکزیت تصور دی یا که بیا د اشرافیت دی او که بیا د امیریت دی، تر څو چې دا نیلي وشوي تر وخت پوری دا ممکنه نه ده چې دغه سختیاتي اړخ ختم شي.
له ډاکټر خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د دې ډول ټولنیز سیاسي جوړښت لاملونه څه دي؟ آیا ولس د دولت او حکومت جوړولو کار نشي کولای؟ دی وایي په پاکستان کې د نړۍ نورو هیوادونو برعکس ریاست یا دولت د ټولنې جوړولو کار کوي.
دا شوی چې په ټوله دنیا کې سماجونه یا د سماج مختلفې طبقې ریاست جوړي او بیا ریاست لپاره نظام جوړي او هغې لپاره ایماني معاهده جوړي او بیا ریاست د هغه نظام او ایماني معاهدې لاندې مختلف قسمه ادارې چلي. پاکستان کې له بده مرغه ریاست سماج راشي چې سماج بداسي او کلتور بداسي رواني او خلک بداسي وي سرتي.
د شفافیت نړیواله اداره وایي د رای یا ووټ په پیسو اخیستل هم درغلي ده. نو آیا په پاکستان کې هم په انتخاباتي عمل کې له دې ډول درغلي کار اخیستل کیږي او که څنګه؟ ډاکټر خادم حسین وایي په انتخاباتو کې د پیسو استعمال په خپل د سم ډیموکراټیک نظام او ادارو د جوړولو مخنیوي دی او په عمومي توګه په پاکستان کې پیسې استعمالیږي.
چې ووټ د خرصول په حواله خو چې عمومي دي اوږدي مودې خبرو کې، نو خو د خپل ځان باندې د حکومت په حواله د غیر شفافیت ښکار کېدل دي او خپل ځان لپاره د ښه ادارو جوړولو عمل په خپله منی کول دي، په خپله غي کې هغه ځنډول دي، په خپله غي کې رکاوټونه جوړ دي. دا عمومي د پاکستان په سماجی کلتوری احساساتو کې اجتماعي موجود دي، نو دا امکان په هر ځای کې د پاکستان په انتخاباتو کې وی، د پاکستان ټول ټاکنو کې وی چې د پیسو ډېر لوی رول به پکې وی. د تاسو کتل چې څو خلکو سره دا اختیار یا دومره وسایل وو چې هغه په د کورونو روپو اشتهارات ورکولی شو په ټي وي ګانو او څو خلکو سره نه وو.
له پیسو علاوه آیا د ځنو ګوندونو د کمپین پوره ازادي او ځنو ته د حملو خطر هم د فساد په زمرې کې راځي او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوریت نظام دا خاصیت دی چې د ټولنې هر برخه باید پکې ګډون او ونډه ولري.
د جمهوریت رویه او د جمهوریت نظام بنیادی خاصه یا بنیادونه دردي چې دا به د مختلفو د سماج د مختلفو طبقو د نمائندګۍ حق ادا کوي او د سماج مختلفو طبقو د نمائندګۍ حق ادا کولو په بنیاد به د سماج مختلفې طبقې د خپل نمائندګۍ په ذریعه د ځان باندې د حکمرانۍ کولو لپاره فیصله کوي. چې کله تاسو څه خلک یا څه سیاسي ګوندونه بهر وساتئ، نو تاسو اصل کې د سماج څه اړخونه د نمائندګۍ نه پاتې کوي او بیا د نمائندګۍ سره چې کوم تړلې فیصلې د فیصلو نه پاتې کوي، پالیسو نه پاتې کوي، نو لازمن هغه یو نه صرف دا چې غیر جمهوري عمل دی، هغه د کرپشن غاړې ته یا د دې بد انتظامۍ غاړې ته یو ډېر لوی ګام دی.
د درغلۍ او امنیت ترمنځ تړاو په اړه د افغانستان اداري فساد ضد ادارې پخوانی مشر ډاکټر عزیز الله لودین وایي دی د شفافیت نړیوال ادارې له دې نظر سره موافق دی چې درغلي امنیتي ستونزې هوارولو ته نه پرېږدي. دی اندېښنه ښیي چې پانګوال به تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه پانګه وباسي.
د راتلونکي لپاره د امنیت نه ډاډ چې له خلکو سره داسې زینت پیدا کړی چې له 2014 کال وروسته به څه کیږي. له افغانستان څخه پانګوال خپلې پانګې وباسي او خلک د ملت او خلکو پر ځای د خپلو جیبونو او راتلونکي په اړه فکر کوي. له بلې خوا چې کله په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو لپاره دوسیې جوړیږي، هغه نه اجرا کیږي او څارنوالي د دې پر ځای چې دا کسان محکمې ته راکش کړي، دوسیې حفظ کړي او وایي چې زیاتو معلوماتو او اسنادو ته اړتیا ده.
ډاکټر خادم حسین زیاتوي چې درغلي د امنیت وضع خرابوي او د امنیت خراب وضع درغلي زیږوي.
ماته دا ښکاري چې څومره پوری بد انتظامی وي، هغومره پورې به غیر شفافیت وي، چې څومره غیر شفافیت وي هغومره پورې به د ریاست د وسایلو فایده عامو خلکو ته نه رسي، او څومره چې عامو خلکو ته فایده نه رسي نو د بدمنۍ دپاره یو زرخیزه پټۍ هغه به موجود وي. نو دا په دواړه اړخه تاسو کتی شي، چې بدمنی وي نو غیر شفافیت وي، او چې غیر شفافیت وي نو د بدمنۍ غاړې ته لارې ازادي.
اوریدونکو، د شفافیت نړیوال ادارې تازه رپورټ په تناظر کې مو د افغانستان او پاکستان اداري فساد په اړه معلومات درکړل. تاسو واوریدل چې درغلي د جمهوریت مخه نیسي، ناامني پیاوړې کوي، او د ناامنۍ حل مخې ته خنډېږي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې را نمونه را
د پښتنو کلتور څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر وس پاو کم 4 بجې او د خالی پر وس پاو کم 2 بجې.